السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2018 کال د اگست میاشتې 19 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبري غړی کې تاسو ته هر کله وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو تر څنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، خو اول خبرونه له اسرار عالم مومنده اورو.
لومړی د مهم خبرونو لنډیز. د خبر پښتونخوا حکومت د صوبې ټول هسپتالونو ته امر کړی چې د ډینګي ناروغۍ علامات لرونکو کسانو مفت معاینه او علاج وکړي. د امریکا پوځي پلاوی د پاکستان له پوځي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. او د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اعلان کې ځنډ به د ترهګرو ملاتړ ته لا نور فرصت برابر کړي. او د خبرونو تفصیل. د خبر پښتونخوا حکومت د صوبې ټول هسپتالونو ته امر کړی چې د ډینګي ناروغۍ علامات لرونکو کسانو مفت معاینه او علاج وکړي. پرون د صحت صوبایي څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې په پېښور کې د وبا شکل خپلولو وروسته اوس ډینګي ناروغي د صوبې په ځینو نورو برخو کې هم خوره شوې. د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټران وایي د جون میاشتې راهیسې ورته د ډینګي 800 ناروغان ورول شوي چې پکې تر اوسه 500 کسانو جون له لاسه ورکړي. بلخوا د پېښور مرستیال کمشنر محمد مویز نن مشاله دوته ویل چې د ډینګي ناروغۍ او وایرس مخنیوي لپاره یې بیړني ګامونه پورته کړي دي.
فیومیګیشن کراته ته ګاډي کې تھرو سپریز ہوتے ہیں.
مونږ ټول په شریکا د دې پزد لګیایو. اول په بیلابیلو سیمو کې د ګاډو په ذریعه د دغه ماشو او وایرس پزد لګي او سپریګان وکړو. دا تاکال په شمول د پېښور په درې زیاتو اغزمنو یونین کونسلو کې درې میډیکل کمپونه لګولې دي.
ډاکټران وایي ډینګي ناروغي د یو داسې ماشې نه خورېږي چې په ولاړو او ګندو اوبو کې ژوند کوي. د امریکا پوځي پلاوی د پاکستان له پوځي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال جوزف اوټیل په مشرۍ یو پوځي پلاوی د پاکستان د پوځ له مشر او نورو پوځیانو او نورو پوځي استخباراتي چارواکو سره کتلي او په یو لړلو دوړخي جوړی کو سربیره یو ور سره د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې په خپل یو بیان کې نن ویلي چې د غلیدنه د جمعې په ورځ په پینډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکز کې شوې. بیان زیاتوي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا امریکایي پلاوي ته ډاډ ورکړ چې دوی پر خپل خاوره د هر ډول توپیر او امتیاز پرته د ټولو ترګرو پر ضد عملیات کړي. د پوځ مشر د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او امریکا همکاري مهمه بلل ده. یادوي چې امریکایي او افغان چارواکي وایي چې پاکستان پر خپل خاوره د کاني شبکې د وسلولو په ګډون د هغو وسلولو پر ضد اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې ترګري کوي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. د پاکستان د رکین صاحب ګوند د ابشار قانون خلاف مظاهره کړو. له حکومت غوښتي چې قبایلي سیمې دې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. نن په پېښور کې د گورنر کور مخې ته د مظاهرې پر وخت د ترکین صاحب قومي سملګري کې سر جمال اپریدی ویل چې حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د وړاندې کړل شو سپارښتنو په عملي کولو کې سنجیده نه دی.
زه د اپوزیشن ایم ان ایم خو زه دا پوره اعتماد لرم چې هغه ډیر زبردست کار وکړ. هغه خپل سفارشات چې حکومت خپل یو کمیټه جوړه کړې وه، نن حکومت دغه سفارشاتو نه
بلخوا. تیر د پاکستان نوی وزیر اعظم ویلي چې په فاټا کې قانوني اصلاحاتو ته لومړیتوب ورکوي چې د ټولو خواوو په مشوره به یې ترسره کوي. د جمرود پریس کلب خلاص کړل شوی، خو له ځینو نیول شو کسانو لا هم پلټنې روانې دي. د خبر ایجنسی خبریالانو نن مشال ډو ته ویل چې له امنیتي ځواکونو سره تر مذاکراتو وروسته له دوی پریس کلب خلاص کړل شوی. دوی وایي چې تېره ورځ د امنیتي ځواکونو پر ضد په پریس کلب کې د سوداګرو تر خبري غونډې وروسته نن امنیتي ځواکونو د دوی پریس کلب بند کړی. د مالونو سوداګرو په خپل غونډه کې تور پورې کړی وو چې کله دوی له افغانستانه د غټ اختر قربانۍ لپاره څاروي راولي، نمنتي ځواکونه ترې د خیبر درې په بیلابیلو چیک پوسټونو غټې غټې جرمانی او په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. ملخوا پلیټیکل انتظامي چارواکو مشرۍ ته ویلي چې په پریس کلب کې د پوځ پر ضد نارو وهونکو کسانو څخه چې کله پلټنې مکمل شي نو بیا به یې خوشي کړي. مشال ډو ته وګستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دفاع په وزارت کې د ازادۍ مینار مخې ته د ګلونو په ایښودلو سره د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اته نویمه کلیزه ومانځله. په دې مراسمو کې ډیرو ملي جهادي سیاسي مشرانو، د افغانستان د ملي شورا استازو، د کابینې غړو او همداراز د بهرنیو هیوادونو استازو سپیرانو ګډون کړی و. نن د اګست 19 د برتانیا د هغه وخت له امپراتورۍ څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته لاسته راوړلو له اته ویمې کلیزې سره برابره ده. افغان دولت په دې ورځ عمومي رخصتي اعلان کړي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اعلان کې ځنډ به د ترګرو ملاتړ ته لا نور فرصت برابر کړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زینن مشال ډوته وویل که څه هم دقیقه ستراتیژي د ټولو په ګټه ده، خو ځنډ یې د ترګرو ملاتړو هیوادونو ته فرصت اهم ورکولی شي. تمه وه چې د جمعې په ورځ به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو امنیتي سلاحکارانو او چارواکو سره د ڈیوڈ کیمپ غونډه کې د افغانستان او سیمې په اړه ستراتیژي ورستۍ کړي، خو داسې ونه شول. د روس پوځ وایي په پام کې لري د منځنۍ اشیا له هیوادونو سره ګډه پوځي مشقونه وکړي. د روس چارواکو په خبره دغه مشقونه هغو سیمه ییزو ګواښونو ته غبرګون دی چې د افغانستان له جګړې مخې ته راځي. د روس دفاع وزیر تېر ورځ په ماسکو کې دغه هیواد له لوړپوړو پوځي چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل چې د افغانستان د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ موجوده شخړه د منځنۍ اشیا د ثبات لپاره ګواښ دی. او د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل د ترکی له ولسمشر رجب طیب اردغان څخه په کلکه وغوښتل چې د جرمنی په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. اردغان د اګست 13 په جرمنی کې هغه ترکان چې د رای ورکولو حق لري او شمیر یې شاوخوا 1 میلیونو ته رسیږي وهڅول چې د مرکل کریسچن ډیموکراټ اتحاد، د جرمنی سوشل ډیموکراټ ګوند او د دغه هیواد بل مهم ګوند د زرغون ته د ستمبر د 23 نیټې په انتخاباتو کې رای ونه کړي. د جرمنی وزیر اعظم دا خبر رد کړه. ویل موږ به د ولسمشر اردغان په ګډون چاته اجازه ورنکړو چې د جرمنیانو په چارو کې مداخله وکړي. او تر دې مهال د مشال خبرونه
تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومند درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په پېښور کې د ډینګي وایرس ناروغانو شمیره تر 300 واوښتې ده. د خیبر ټیچینګ هسپتال بیان وایي
4950 کې 831 مریضانو کې د ډینګي علامات موجود وو.
خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند کارکونانو د گورنر هاوس مخې ته مظاهره کړې او د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملي کولو غوښتنه کړې.
ټول خلکو لپاره یو شان دی قانون دی، د قبایلو لپاره بل شان دی قانون دی. دا زمونږ د قوم، دا زمونږ د ملک قانون نه دی، دا د انګریزانو د وخت نه پاتې شوی دی.
موږ غواړو چې موږ هم د پښتنو په شان، د پاکستانیانو په شان وخت تیر کړو.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی اعلان کړی چې له افغانستان سره د ترانزیت غلام خان لاره به ډیر زر پرانستل شي. خو ځایي اوسیدونکو وایي چې په خوا هم داسې اعلانونه شوي ول، خو عمل پرې نه و شوی.
وزیرستان خلک چې کوم ده دا غونډ دا پېدله ده کاروباري نه باندې وو که خلک د رزګارا نوسته نه د میش بازوري نشته که څومره زر نظر دا کولاو شي.
د تفصیل لپاره له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پېښور خیبر ټیچینګ هسپتال ویان فرهاد علي وایي د جون د میاشتې راهیسې هسپتال ته د ډینګي علامات لرونکي تر 15,000 زیات مریضان ورغلل چې تر ټیسټونو پس په 300 کسانو کې د مرض تصدیق شو. دا مهال په پېښور کې د ډینګي مریضانو علاج لپاره په هسپتالونو کې واډونه بیل کړل شوي دي او د مریضانو مفت علاج لپاره انتظامات هم برابر کړل شوي. د فرهاد علي په خبره د ناروغي له امله په ښار کې تر اوسه 15 کسان مړه شوي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبريال شبیر جان را کوي.
په پېښور کې د ډینګي رنس ښکار شو ناروغ لپاره د پېښور خیبر ټیچینګ هسپتال کې واډونه مختص کړی شوی دی. د دغه هسپتال ویان فرهاد علي وینا تر مخه د جون میاشت نه تر ننه پورې تر 5,000 کسان ټیسټونو لا راوړل شوی دي چې پکې د 300 نه زیاتو کې دغه وایرس تصدیق شوی دی او تر دې دمه دی وایرس 15 کسان وژلي دي.
په خیبر هسپتال کې دی وخت تر دې دمه د ډینګي مریضانو تعداد چې کم نه 300 دی چې ټول دلته راغلي دي. په دې 300 کې تقریبا 220 مریضان ډسچارج شول، 280 مریضان موجوده وخت مونږ سره 135 مریضان 136 مونږ تر اوسه هم داخل دي. ټوټل مونږ چې کم د ډینګي لپاره کم مریضانو کې سکرینینګ کړو دي لکه 4950 نه پر 4950 کې 831 مریضانو کې د ډینګي علامات موجود وو.
دی وای چې په هسپتال کې هر قسمه انتظامات شوی دي او دغه ناروغو ټیسټونه دارو او درملنه ویړیا کیږي.
هر یو شی ټیسټ دارو کټ کوزي او په هسپتال کې دي لپاره موږ یو سپیشل فارمیسي شاپ کولو کړی چې هغه روند کلا کولوري فارمسیستان ته کې ناز دي او د مریضانو ته کوم نه او دا داروګان ورکړي. زیات تر چې کوم څه پورې رپورټ نه هغه لکه تاکال خورې دي تقریبا 85-90% پورې تاکال دي. دا ور پسې چې کوم دې نو پښتخره ده یا پسې دې ملاګه دې استاد دې خیبر هسپتال په دې سرون کې څومره دا کلی دي کنه جدي نه هم مریضان شروع شوی دی راځي خیبر هسپتال کې خپل منتر سټیټ اف ډاټ له باسي را الله کې چې کم دي د مو خپل 45 اسناد دا ځان دي کوټه پروفیسوران دي
بل خو د پیښور انتظامی لخوا د سپرې کولو او صفایانو لپاره ټاکل شوی د پیښور د انتظامی اسیسټنټ کمشنر محمد مغیث مشال لیډو ته ویل چې د صحت نړیواله اداره د غشن د پیښور ضلع انتظامیه ضلع حکومت میونسپل کمیټي او ډبلیو سی سی په ګډه د دې وایرس د مخنیوي او د دې د ختمولو لپاره په بیړني بنیادونو هلې ځلې شروع کړې دي.
ہم نے مل کے یہ کام کیا ہے کہ اس میں پہلے تو فیومیگیشن کراتے ہیں تو گاڑی کے تھرو سپریز ہوتے ہیں.
مونگ ٹول پشریکا ددے پزد لگیایو اول پا بیلیبل سیمو کے دا گاڑو پزریا ددغی ماشو او وائرس پزد لگی او سپریگانی وکڑو بیا پا اغزمنو سیمو کے پا ہر یو کور دننا دغه لوګي او سپری وکړو او دین علاوه د تاکال په شمول د پیښور په درې زیاتو اغزمنو یونین کونسلو کې درې میډیکل کمپونه لګولې دي او هلته کې هم د شکمنو خلکو ټیسټونه کولی شي. او بل دا چې موږ صفویانو لپاره هم هلې ځلې توندې کړې دي چې په دې وایرس هم قابو عمومو او نور خورېدو ته هم پرېنږدو. بلخوا تیر ورځ د پاکستان پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف د خیبر پختونخوا حکومت او د سیاست محکمې ته په دغه رنګ د قابو موندلو لپاره د مرستو هم اعلان کړی وو. ولې د هغې وروستو د خیبر پختونخوا د سیاست صوبای وزیر نن د ټول سیاست محکمې هنګامي غونډه را بللې ده او هدایت یې کړی دي چې په بیلابیلو سیمو کې د دغې رنځ د مخنیوي لپاره او د خلکو د ټیسټونو لپاره میډیکل کیمپونه جوړ کړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو نن په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو تر دوو ساعتونو پورې د گورنر هاوس مخې ته تیر شوي سړک هم د ټرافیک پر مخو تړلو او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې له قبایلي سیمو د اف سی آر ختم کړل شي او په خیبر پښتونخوا کې دې شامل کړل شي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غاز په رپورټ کې اورو.
نن په دې معذبې دنیا کې خلک د زنورو کورونه نه تبا کوي او دې ایف سی آر دمره اختیار یې کړی ده چې یو هر ځای کې وشي بې ګناه خلک رانیسه تبا کوي. دا ایف سی آر د یو ظلم ده. نن
د ایف سی آر پزت دا وینا د خالی په ورځ د گورنر هاوس پیښور مخې ته په یو احتجاجي لاریون کې وشوه. د پاکستان تحریک انصاف کارکونان په پیښور کې د پښتخري سلور لاری ته راغون شول او تر گورنر هاوس پیښور پورې لاریون ترسره کړو او تر دوو ساعتو پورې د گورنر هاوس مخې ته تیر شوی سړک هم د ټریفیک په مخ وتړلو. په دغه مهال د نیم قبایلي سیمو لپاره منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی قیصر جمال اپریدی چې د تحریک انصاف سره تعلق لري مشال ریډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د سپارښتنو په عملي کولو کې سنجیده نه دی. نوموړي زیاته کړه چې د کابینې نه په منظور شوي پاټه اصلاحاتو کې د قبایلی سیمو لپاره د 3% ان اف سی برخي خبره شوی و خو د روان مالی کال په بجټ کې د غجمنه پوره نکړی شو.
وزه د اپوزیشن ایم ان ایم خو زدا پوره اعتماد لرم چې هغه ډیر زبردست کار وکړ او هغه خپل سفارشات چې حکومت خپل یو کمیټه جوړ کړې و نن حکومت دغه سفارشات نو واپس ول. هغه کې چې کم خدشات دو هغه مو صحیح ثابت شول. وجه داوا چې دی کې د ان اف سی 3% خبرې شوی وي چې اب فاټل میلاویږي کم وګورو اصل عرب روپیه رسی مو دا خدشوه چې دا کوم حکومت ته نون والا نو هغه کروڑونه عربونه روپی مولا نشي راکولای چې په سفارشات کې دوه خبره کړې و چې 3% به فاټل میلاویږي ان اف سی خو بجټ چې کم اوس وشو 17-18 هغه کې دوه وي چې 3% ان اف سی چې دا هغه کې به گلګت بلتستان هم وي کشمیر به وي فاټا بم وي نو دوه دا شی نورم تنازع کړو.
د دې احتجاج پر مهال یو څو نورو کسانو مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت دی زر تر زره په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بهیر عملی کړي.
زمانو بسم الله جان دے د باړې سره تعلق ساتم دینه چې علي سره
د ټولو خلکو پر یو شان دي قانون دي قبایلو پر بشان دي قانون دي. آیا ولې موږ د دې ملک حصہ نه یو
آیا د عمل د پر زمون قربانی چانه پټی دی گورنر هاوس د څومره افسران نارسته زمون ټول تیاری پیښ ته چې دا په چغو چغو تاسو دوا یی چې د اف سی آر د نظام دی چې د انګریزانو د وخت نه مونږه پاتې دی دا زمون د قوم د مونږ د ملک قانون نه دی دا انګریزانو د وخت مونږه پاتې شوی دی دا د ختم کړی شي او مونږ د باقاعده د خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي
محمد ایاز د باجوړی جلسه مونږ باندې د 119 سال نه د انګریز یو راجکر د قانون راج دی چې هغه د بنیادی انساني حقوق وایلیشن کوي لہذا مونږ غواړو چې مونږ هم د پښتنو په شان د پاکستانیانو شان وخت تیر کړو د دې شان قانون د مونږ لپاره کې
یاد دی وی چې په دې وروستیو کې د پاټا سیاسي اتحاد د سور اعلان دی هم د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په خبره احتجاجونه ترسره شوې دي چې ولې په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو قانوني مسوده قائمه کمیټې ته لیکدول شوې ده خو د وفاقي حکومت چارواکي دا دریز لري چې د قبایلی سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت پریکړه به د ټولو سیاسي ګوندونو سره په مشاورت کوي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د شمالي وزیرستان انتظامی مشر کامران افریدی وای چې غلام خان ټرمینل لپاره یو سل شپېته کانال ځمکه اخستل شوی او ان ال سی به په دوه درې میاشتو کې د نننه د ټرمینل کار سرته ورسوي د نوموړي په خبره لدې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت بحال شي د سیمې سوداګر بیا وای لدې ټرمینل له هیلن مند دی او تمه لري چې دولت په خپل وعدو عمل وکړي عمر دراز وزیر له معلوماتو سره
شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت لپاره غلام خان باندې به د تورخم پشان ترمینل زر جوړ شي او دا غی لپاره انتظامیه د غلام خان ګوربس قبیله نه یو سلو شپېته کانال ځمکه په پیسو واخیسته چې 13 ورځ ګوربس قبیله او انتظامیه ترمنځ د جرګې وروسته دغه فیصله وشوه نوموړي وویل دغه ترمینل نقشه ان ال سی ته ورکړل شوی او روانو درې میاشتو کې به ان ال سی دغه ټرمینل جوړولو کار سرته ورسوي چې پکې به هر ضروری دفتر انټری ایگزیټ او کسٹم دفترونه هم غلام خان ټرمینل کې موجود وي د نوموړي په وینا غلام خان ټرمینل باندې به تقریبا 300 میلیونه مصرف کیږي چې سرته رسیدو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت لپاره به لاره هواره شي د شمالي وزیرستان د سبزو او فروټو بین المللي تاجر عبدالله خان وای تماکړی چې د دولت د غزل اعلان با د وړاندې په شان تش تر اعلاناتو محدود نوي او کاملی شي نو د پاکستان او افغانستان زپل شوی تاجران با خپل تجارت مخ په وړاندې بوزي
ډیر شکریا دا کوي وو دغه خبره نه خو موږ ډیر خوشبينه شوي ایوا خبره شته چې اعلان نه خو موږ ته ډیر وشول خو چې د نر اعلان په شکل باندې نه وي چې دا باندې زر کې اعمال وشي او در کې غاور په باندې وشي دا باندې موږ د روس پر د تاجکستان او ازبکستان او موږ په دا باندې کاروبار کړه دا او ان شاء الله پکې یا کنه دا غلیار نش دا د ټرمینل باندې ان شاء الله کاروبار دیوتوي وزیرستان خلک چې کوم د غون د فدل د کاروبار نه باندې او ک خلک درزګار نوستا نه د میش بازوري نشتا که څمره زر نظر دا کولاو شي
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان غلام خان بندر د لارې پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت د زر بیا ز عملیاتو سره سم بند شوه چې لا هم د یاد بندر د لارې نه دی شروع شوه خو دولت وای د تورخم پشان ټرمینل جوړې دو سره به د غلام خان د لارې پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت پیل کړل شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د جمرود پریس کلب غړي وای چې نن امنیتي او خاصه دارو ځواکونو په سیمه کې پریس کلب تړلی او ستر مذاکراتو پس واپس خلاص کړل شو دی دوی وای پریس کلب د ځینو ځایي سوداګرو لخوا د امنیتي ځواکونو خلاف د پریس کانفرنس پر د عمل کې تړل شو پر دې مهال خبريالانو ویل چې په قبایلی سیمو کې صحافت کول ډیر مشکل کار دی او دوی ته چارواکي خپل دریض نه ورکوي نو ځکه په میډیا کې یو ډخیزه معلومات خپریږي نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبريال فرهاد چنواری پر رپورت کې اورو
د خیبر جنسې د جمرود پریس کلب غړي وایي چې نن سهار وختي امنیتي ځواکونو خاصدارو جمرود پریس کلب ته تالا ولګولا او بند کړ او خبريالان پریس کلب ته نشو داخلي دی دوی وایي 13 ورځ د سارو کاروبار کوونکو کسانو په جمرود پریس کلب کې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې دوی کله د افغانستان نه د اختر د قرباني سروي راوړي نو امنیتي ځواکونه د خیبر درې په بیلابیلو چک پوسټونو رئیس کاروي او لوی جرمانه او غیر قانوني روپي تريخلي نو د دې پر دې ملکي امنيتي ځواکونو پرس کلب وتړل. دغه پرس کلب تر څلورو ساعتو پورې بند وو، خو بیا امنيتي ځواکونو پليټیکل چارواکو او خبريالانو ترمنځ د خبرو اترو نه پس خلاص کړه شو. د جمرود پرس کلب مشر خبريال ساجد پردي مشال ریډیو ته د دغه پیښې په حق لب وویل.
پریس کانفرنس شوی و دلته په جمرود پریس کلب کې، نو هغه څه مطالبات وی هغه مونږ رپورٹ کړل. سحر چې مونږ راتلو زمونږ جمرود پریس کلب چې کوم دی هغه ته تالې لګېدلې وي، سیکورټی فورسز اف سی والا ورته تالې لګولې وه. هغه نه بعد مونږ احتجاج وکړو، دلته پریس کلب مخې ته کېناستو، کومه دروازه چې بند وه دروازې مخې ته کېناستو او مونږ خپل پروټیسټ وکړو. هغه نه پاس چې کوم دی بیا اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ جمرود راغی، هغه سره مذاکرات وشول. کمانډنټ خیبر رائفل چې کوم دی او کرنل اسسټنټ کرنل چې کوم دی غسر مونږ مذاکرات وشول. دوی چکم دی هغه خپل غلطی ومنلو، مونږ نیم گیلی وکړی، مونږ مرته خپل گیلی وکړی. هغه نه پاس مذاکرات کامیاب شول، مونږ چکم دا پرسلب مین گیټونو ته کوم تالیا چولې هغه کلاو کړو، پرسلب کې نن مونږ بیا خپل اکټیویټی شروع کړل. مسله بالکل زمونږ حل شو. ملیٹنسی هم دی دلته، ملیٹری آپریشنز هم جاری دي. دلته علاوه چې کوم دی مونږ روایت دي هغه مونږ نشو رپورٹ کولای. نو دلته صحافیانو ته سخت مشکلات دي، اکسس ټو انفارمیشن چې کوم دی هغه نشته دی. کومې ادارو کې چې کوم دی مونږ څه ورژن غواړو هغه ورژن مونږ ته نه ملويږي، سپوکس مین چې کوم دی هغه نشته دی.
د جمرود پرس کلب یو بل غړي امیرزاده هم دغه پیښه داسې بیان کړه او وی ویل
پرس کلب د تالې لګېدلې وي. د بهتره خبره دا وه چې مونږ سره رابطه کړي ویلي وای چې په دا خبرو باندې مونږ اعتراضات دي، یا دوی خپل موقف مونږ را کړی وای نو بیا هم خبره ټیکو، خبره بیلنس شوی وای. مونږ همیشه نه کوشش کړی چې یک طرفه خبره مونږ نه ونوځي، مخالف فریق خبره زه کوم، مخالف فریق نه مونږ همیشه کوشش کړی چې مونږ ته موقف وخلو، خو اکسس وته نشته، رسۍ وته مونږ نشته دی. ځکه نشته چې که سیکورټی فورسز تي اول مونږ سره نمبر نه وي، مونږ سره بیت نه سوتی، که بیا مونږ دې نمبر په دوه کو جواب نه راکوي، نو مونږ څنګه یو سرکاري خبر یا د کوم اپریشن خبر وي یا نور څه معاملات وي هغه نه کنفرم کو. دویمه خبره دا ده چې دوه نو سپوره نه
فرهاد شینوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان سینټ سټینډینګ کمیټه سیفران لخوا د قبایلی سیمو د مادنیاتو په سر دوه واری ټیکسونه اخستل ناقانونه ګرځولي. د ماربلو کاروباریان وایي چې دغه ټیکسونه ورکوي، او که د پولیټیکل انتظامی لخوا دغه ټیکسونه اخستل بند شو نو ممکنه ده چې د هغوی کاروبار وده ومومي. شانواز سرکزی له معلوماتو سره.
په سینټ کې د سیفران د سټینډینګ کمیټې چیرمن هلال رحمان په مشرۍ کې شبه اجلاس کې وویل شو چې قبایلی سیمو ته د سیس په نوم قانون لا هم نه دی غځېدلی، نو د سیس په نوم ټیکسونه اخیستل ناقانونه دي. د سینټر هلال رحمان په وینا چې په قبایلی سیمو کې د مادنیاتو لپاره خپله یوه اداره شته، او د هغوی خپل د ټیکسونو غونډولو دفترونه هم په هر داخلي او خارجي لاره موجود دي، نو دغه ټیکس قانون دی. ولې کومې پیسې چې پولیټیکل انتظامی اخلي هغه ناقانونه دي؟ قانون تر مخه چې د سیس په لړ کې اخیستل کېدونکو پیسو باندې به د مادنیاتو سره تړلي او په سیمه کې په عمومي توګه د پرمختګ کارونه کولای شي. خو د مادنیاتو لکه د ماربلو کاروباریان وایي چې هغوی دغه ټیکسونه خور کوي، خو د هغوی په خېګړه ناراضي. جهان زیب خان وویل
کې چې کډر نیم درې نو په غاډ غاډ کې دی اوس روپۍ دا د پی افیس تر روان دي چې کوم پی ایڈمنستریشن د مومن د جاته هغه تر روان دي په یو گیټ باندې دا اخلي او بل دي کې مادیات ولا نه منرل ډپارټمنټ ولا نو هغه هم نور کوټی غاډ نه ونې سو روپۍ ټیک سي په دې بانا یا په دې غرض سره لې چې موږ د سکیورټي ورته یا موږ مطلب دا لري چې اړولونه ورته ورو غرتا
د سپو د سیمو اوسیدونکي ګلشاه صاحب وایي چې د هغوی په زیارت غرونو کې ټیکهدارانو په خپل خر سړکونه جوړ کړي دي. هغوی ته حکومت د دغه غرونو کمیشن هم نه ورکوي. وړي حکومت داوه کوي چې په دې ټیکسینو باندې مدنیات او روزګار ته تحفظ ورکوي. خو دوی وایي چې بیا ولې د سکیورټي له وجې زیارت او نور غرونه څو کاله بند وو.
کتلو کتلې شي نو څه کسان تر اخر راغلي او د خانقاه ماربل پکې دیو چې کوم دی الته دزې وکړلې او دا غزنه مزدوران دغه درنګونو نه وتښتول. د سکیورټي نشته دي دغه وینا چې کوم پولیټیکل انتظامی طرف هم دې اس قسم سکیورټي دی ورشي ورکولونه ورکړی دا
د ماربل کاروباریان وای چې کید پرکل انتظامی له خوا دغه ټیکسونه خستل بند شو نو ممکنه ده چې د هغوی کاروبار واده عمومي او کبه هم انتظامی دغه ناقانونه ټیکسونه له هغوی په زور غونډوي نو باید د دوی په ضد قانوني کاروایی وشي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ریډیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاو کم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا
حجره
په اته منټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنري غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پنځو بجو
د ابر رغزو سوداګر وای لتیر وو کلون راهیسه د ډبوري بازار بند چې لوجه د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. دا بازار پوس پسې مکه د عملیاتو لامل تړلو هله اورغزو د کمی اسمبلی غړي ګلاب جمال وای پوس ورته ډاډ ورکړي چې د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې د روانو عملیاتو تر بشپړول وروسته به ډبوري بازار خلاص کړي. طارق اورغزی نور حال راکوي
ځای مشرانو او تاجرانو په خبره دا بندیز تر هغې وروسته پر دوی ولګېدو کله چې هلته په 2010 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات شروع شول. ځای مشر او تاجر حاجی اسلام بادشاہ وای ډبوري ته د ملاخیل او ریخیل قبیلې په 2010 کال کې د واپسي باوجود هلته په سیمه کې ورته د کاروبار کولو اجازت نشته.
دا بازارونه بالکل بند دي په شی او مطلب دا چې خلک ډېر تکلیف سره مخامخ دي. دوکانونو حکومت دې بالکل مطلب یې چې څه ته کار نشته. دا موږ درخواست کوم چې خپل حکومت ته تبعي دي حکومت پر موږ قرباني واره چې دغه خلکو همله نور قرباني کوم ورکوي د دې زر نظر غور وشي د دغه علاقو دغه کومونو په شي کنه.
یو بل مشر شهید خان اورغزی وای په بر اورغزو کې د ډابوري بازار یو غټ تجارتي مرکز وو او ته بغن شمیر خلک لاله زایونو څخه د سوداګان لپاره ورتلل خو وکاله وشول چې دا بازار وسبن پروت او هیڅ کاروبار پکې نه کیږي.
د تیرا ډابوري تقریبا درنیم زره نه زیات دکانونه وو چې په کوم کې به د اورغزی جنسي اپر سب ډیویژن بلکې د سراسره حکومت دی د خیبر ایجنسی د زغاخیل کمبرخیل ملدن خیل کومونو هم په دغه ډابوري کې کاروبار وو. هغه ته تقریبا دې کې شلو نه سیوا د لوډ ولا غټ ټرکونه بدی تتللو همدارنګه په مسجد ته چریدلې څوکم بر شنه او د لوډ سمنونه درې لګي تړلو غا په مکمل توګه په دغه روډ باندې باندې
مشال لوډیو چې کله په دې اړه ل اورغزو د کمی سیمبلی لغړی ډاکټر سید غازی ګلاب جمال او پختل نو د هغه دا وینا وا چې پوزورته دا ډاډ ورکړی دی چې ډېر ضرب په ډابوري بازار کې پر تجارت بندیزونه لري کړی شي.
چونکه التا پورا ډبورې کې فوج پروت دی دا فوج بنیادی طور باندې دا ایکشن کوي خیبر کې تیرا خیبر کې هغه مشر خپل یو بریگیډیر دی هغه ته یلی شوی دی و هو سکون دی او دا ان شاء الله شفټینګ کوي و هو ویل چې څنګه غا شفټینګ وکي نو بس دا بورې سکون دی ټرایډ دا
واضح دی چې په اورغزو کې یو شمیر سیمې داسې دي چې هلته د بد امنیت له کبله بازارونه بند پراته دي. د دې کال په جولای میاشت کې د غلجو بازار حالات تر ښه کېدو وروسته یو ځل بیا پرانستل شوی دی. طارق اورغزی مشال ریډیو پېښور
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګیا چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د مازیګر 15 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه لای اسرار المؤمن نورو.
د خبر پختونخوا حکومت د صوبې ټول هسپتالونو ته امر کړی چې د ډینګي ناروغي علامات لرونکو کسانو مفت معاینه او علاج وکړي. د خبر ټیچنګ هسپتال چارواکو نن مشالې ته ویلي چې د جون میاشتې راهیسې ورته د ډینګي 800 ناروغان ورول شوي چې په کې تر اوسه 50 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. ډاکټران وایي ډینګي ناروغي د یو داسې ماشې نه خورېږي چې په ولاړو او ګندو اوبو کې ژوند کوي. د امریکا د مرکزی کمانډانی د کمانډان جنرال جوزف پوټیل په مشرۍ یو پوځي پلاوی د پاکستان د پوز له مشر او نورو پوځي او استخباراتي چارواکو سره کتلی او په یو لړ دوړخي جوړی کو سربیره یو سره د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي چانګي په خپل بیان کې ویلي چې د غلیدنه د جمعې پرځ په پینډي کې د پاکستان د پوز په مرکز کې شوې. د پاکستان تر کینساب غوند د افشار قانون خلاف مظاهره کړو له حکومت ته یې غوښتي چې قبایلی سیمې د زر تر زر په خبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. نن په پیښور کې د گورنر کور مخ ته د مظاهره پر وخت د تر کینساب په قومي سملې غړي کې سر جمال لپریدي مشالې ډوتول چې حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د وړاندې کړل شو سپارښتنو په عملي کولو کې سنجیده نه دی. بلخوا تیره ورځ د پاکستاني وزیر اعظم ویلي چې په پټه کې قانوني اصلاحاتو ته لومړیتوب ورکوي. د خبر ایجنسی خبریالانو نن مشال ډوته ویل چې لمنتی ځواکونو سره تر مذاکرات وروسته د جمرود پرسلب خلاص کړل شوی. دوی وایي چې تیر ورځ د لمنتی ځواکونو پر ضد په پرسلب کې د سوداګرو تر خبري غونډې وروسته نن لمنتی ځواکونو د پرسلب بند کړی وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دفاع په وزارت کې د ازادۍ مینار مخ ته د ګلونو په ایښودلو سره د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 99 کلیزه ومانځله. او د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اعلان کې ځنډ به د ترګرو ملاتړ ته لا نور فرصت برابر کړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومندر ته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسمانو ته کتنه نه کړی ده.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د عدالت لخوا د نااهله ګرځولو وروسته حکمران ګوند مسلم لیگ نون قانوني ضرورت په پوره کولو سره مرستیال صدر سردار یعقوب خان ناصر د ګوند لنډمهاله صدر منتخب کړي او راتلونکي میاشت د ګوند کې دونکو انتخاباتو کې امکان دی چې شهباز شریف نوې صدر وټاکلې شي. ورځپاڼه لیکي چې نواز شریف د سپریم کورټ په فیصلې نظرسانۍ لپاره درخواست جمع کړي، نو د لږ وخت لپاره سردار یعقوب خان ناصر صدر جوړولو په شا دا حکمت عملي ښکاري. که سپریم کورټ د نواز شریف نا اهلی ختم کړي نو نوموړی به یو وار بیا د خپل ګوند صدر جوړ شي. ورځپاڼه لیکي چې د ملک جمهوري ګوندونه خداوي د جمهوریت او د جمهوري اقدارو کوي، خو چې کله په عملي توګه د ګوند مشر ټاکنې خبروي او یا څه بل فیصله وي نو د مشاورت په ځای د ګوند مشر فیصله کوي. او داسې صرف مسلم لیگ نون نه بلکې پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علماء اسلام او په یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو کې کیږي. نو په کار ده چې الیکشن کمیشن د سیاسي ګوندونو لپاره یو کوټرې تګلارې جوړ کړي او دا د یقیني کړي چې هر سیاسي ګوند په جمهوریت طریقې سره د خپلې پارټۍ صدر وټاکي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د ملک سلامتۍ، خپلواکۍ او معاشي پیاوړتیا لپاره ضروری ده چې سیاسي ګوندونه د خپل منځي اختلافات ختم کړي او نه صرف د عدالتي فیصلو احترام وکړي بلکې د ادارو مضبوطولو لپاره د خپل کردار ولوبوي. ورځپاڼه لیکي چې دا د وخت غوښتنه ده چې په داخلي قلارې د هیڅ قسمه سمجوته ونه کړي شي او د سیاسي مشورولۍ د خپل منځي تاوتریخوالي له وجې ګټه هیڅ چاته هم نه رسي. نو په کار ده چې په اتفاق او اتحاد سره د خپل منځي ستونزې هوارې کړي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د ملک د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې هم د بجلی او ګیس د اربونو روپو پروژو صرف اعلانونه کیږي خو عملی توګه پرې کار نه کیږي او اولس د بجلی او ګیس کنکشنو لپاره د دفترونو چکر لګوي، خو د توانایي د بحران له وجې د بجلی او ګیس میټرې ډېر په مشکل سره لګولې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې صوبایي حکومت لا په کار دی چې د توانایي د پروژو پرانستې سره سره په دې د کار هم شروع کوي چې صوبه کې د توانایي په بحران قابو اوموندل شي. د سره سره چې څوک د بجلی او ګیس میټرو لپاره په متعلقه دفترونو کې درخواستونه جمع کوي نو په کار ده چې په درخواستونو د زر تر زر عمل درآمد وکړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجلې د ملاله یوسفزئی د برتانیې په اکسفورد پوهنتون کې د داخلي او ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې لبندیانو سره د امریکا استخباراتي ادارې لخوا د شکنجې تکنیکونو په موضوعاتو مقالې خپرې کړې دي. تفصیل لګل ایاز اورو.
نیوز ویک مجلې لیکي چې په نړۍ کې د جنکو تعلیم لپاره مبارزه کوونکې او امن نوبل انعام ګټونکې ملاله یوسفزئی ته د نړۍ مشهور پوهنتون اکسفورد کې داخله ملاوه شوې ده. ملاله یوسفزئی په ټویټر پاڼه د دې خبرې تصدیق کړې دي چې د سیاست، فلسفه او اقتصاد زده کړې به پیل کړي. د مجلې په خبره دا هغه مضمون دی چې په سیاستوالانو کې ډیر مشهور دي او لدې نخبل آغاز کوي. مجلې لیکلي چې د برتانیې پخوانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په اکسفورد پوهنتون کې هم د زده کړې او مضمونونه ویلي ول. د دې ترڅنګ د برتانیې د خزانه وزیر فیلپ هامون، د صحت وزیر او نورو لوړپورو چارواکو هم دغه زده کړې ترلاسه کړې دي. مجلې لیکلي چې په اکسفورد پوهنتون کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو او د استرالیا پخوانی وزیر اعظمانو ټونی ابټ او باب هاک هم زده کړې کړې دي. بلخوا ګارډین وسپانډي کې چې هغه دوه نفسیاتي ډاکټرانو پر ضد مقدمه فیصله شوې چې د امریکا استخباراتي ادارې لخوا ورته د شکنجه کولو تکنیکونو لپاره په سلګونو میلیون ډالر ورکړل شوی ول، خو د مقدمه فیصلې په اړه نور تفصیلات خپاره شوې نه دي. وسپانډي کې چې سی آی ای د شکنجه دغه تکنیکونه په بندیخانو کې کارول. په دې لړ کې دوه کسانو سلیمان عبد الله سلیم او محمد بن سعود مقدمه کړی و چې په 2003 کال کې په افغانستان کې د سی آی ای خفیه مرکز کې پر ډیر زیات سخت تشدد شوی و. تنزانیا نژاد سلیم او لیبیا نژاد سعود دا مهال په خپل هیوادونو کې ژوند کوي. دغه کسانو د سی آی ای په مرکز کې د شکنجه تکنیکونو جوړونکو د نفسیاتو ډاکټرانو پر ضد په 2015 کال کې مقدمه کړی و. هغه ډاکټرانو دا خبره منلې و چې د سی آی ای لپاره یې پروګرام جوړ کړی و.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا بارنو چارو وزیر افغانانو ته د خپلواکۍ د اته نویمې کلیزې مبارکي ویله. ریکس ټیلرسن د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت په پیغام کې د افغانانو لپاره د لا خیر راتلونکي هیله څرګنده کړې ده. اسمت ساروان تفصیل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افغانانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې مبارکي وویله. ټیلرسن د افغانانو مقاومت او جرأت ستایلی او د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره خوشبیني څرګنده کړې ده. ټیلرسن په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا د متحدو ایالاتونو د حکومت له لورې غواړي چې افغانانو ته چې د اګست په 19مه د خپلواکۍ اته نویمه کالیزه لمانځي مبارکي ووایي. د همداراز ویلي چې له بدمرغیو سره سره د افغانانو د مقاومت او زړورتیا روحیه دوام لري او د شیراتون کې ته افغانان هدایت کوي. ټیلرسن همداراز ویلي چې افغانستان په تیرو شپږو کلونو کې د پاموړ اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل پیغام کې دغه راز ویلي: له افغانستان سره زموږ کلکه دوستی د افغانانو د خوندي او سوکاله راتلونکي له یقیني کېدو سره د مرستې لپاره د دوه اړخیز تعهد پر اساس دی. نن د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان له خلکو سره ستاسو د خپلواکۍ په جشن کې ځانونه شریک بولي. اته نوي کاله مخکې په همدې ورځ د افغانستان ځوان پاچا امان الله خان له انګلیسانو څخه د افغانستان بشپړه خپلواکي ترلاسه کړه. په افغانستان کې حکومت او عام افغانان نن د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو اته نویې مکالیزه په بیلابیلو مراسمو لمانځي. پر رسمي او غیر رسمي غونډو، کنسرتونو او نورو مراسمو سربیره په کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې پر ځینو واټونو د افغانستان ملي بیرغونه او د ازادۍ د ګټونکي پاچا امان الله خان عکسونه راځړول شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د کابل اوسیدونکو د افغانستان خپلواکۍ د بیرته اخیستو اته نوې مکلیزه په هیواد کې د تلپاتې سولې د راتلو په هیله مانځي. دوی له ټولو افغانانو غواړي چې دغه ملي ورځ د قومونو او ولسونو ترمنځ د یووالي په هدف په شاندارو مراسمو سره ومانځي. د واصل وصال رپورټ اورو.
دا کابل دی.
د لویانو ترڅنګ افغان ماشومان هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنویمه کلیزه نمانځي. کابل خاریان خوشاله دی او په شور او ولولو سره په لیو په موټرو کې د خپل هیواد درې رنګ بیرغ او خپلواکۍ ګټونکو پاچا غازی امان الله خان عکسونه له ځان سره لیږدوي. دوو تنو کابل خاریانو چې په مخونو یې د افغانستان بیرغ هم رسمو د دغې ورځې د نمانځنې په اړه ویل:
زما نوم جاوید او د خپل هیواد د ملي ورځ نمانځو او هیله چې په افغانستان کې سوله او ارامي راشي او ټول وروڼه هزارات ترکمن تاجک هر قوم چې دی خپل ټول افغانان دي او راشي په دې ملي ورځ کې د ګډون وکړي او دا خپل ملي ورځ په شاندار مراسم ولمانځي.
زما نوم احمد شاه دی، د کابل اوسیدونکی یم. موږ ډېر زیات خوشحاله چې په خصوصا په افغانستان او په کابل کې دغه ورځ ډېره ښه لمانځل کېږي او ډېر جمع جوش دی. تاسو خپله ګورئ ځوانان راوتي دي، دې سره هر یو سړی تشویقېږي، هر یو ځوان تشویقېږي چې راشي د دې جنگ نه نور قرار شي. دغسې یو د خوشحالۍ ورځې چې موږ د دې غم نه خو تاسو پوهېږي ډېر زیات ستړي شوي، ټول افغانان ستړي شوي دي، ټول ملت ستړی شوی دی.
شامن الله خان د 1299 کال د زمری پاته وشتمه نیټه چې د 1919 د اگست له 19 نیټې سره برابر ده، د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکارۍ له برېټانیا سره تر سختې جګړې وروسته د افغانستان ازادي اعلان کړه. دا ورځ د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو په مناسبت هر کال د افغانانو لخوا منزل کیږي، خو سږ دغه ورځ په پایتخت کابل او ولایتونو کې د نورو کلونو په پرتله په ښه توګه او تیاری او شور او احساساتو سره ونمانځل شوه. دا چې ولې مدنی فعال محمد عالم وای:
خلکو مینه او ایرواس او کال په کال زیاتیږي، نو خلک غواړي چې موږ مخکې لاړ شو، هیواد مخکې دنیا سره سیالي وکړو، چانشا د پاتې نه شو. څنګه چې نور دنیا وایي هیوادونه خپلواکي مانځي لکه پاکستان شو، هندوستان شو، موږ هم داسې لمانځو. الحمدلله موږ آزاد خلک یو، آزاد یو، غلامان نه یو. انشاءالله دا وطن به ډېر مخکې لاړ شي.
افغان څېړونکي او تاریخ پوهان وایي دا صد اتویشتمه د افغانستان د خپلواکۍ ورځ د دغه هیواد د خلکو د مبارزو او سرښندنو ثمره ده، نو ځکه باید ونمانځل شي، تازه وساتل شي او دا فرهنګ راتلونکو نسلونو ته هم ولېږدول شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اعلان کې ځنډ ترهګري پیاوړې کوي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد نصیر احمدزی په دې باور دی چې د ستراتیژۍ ځنډ به د وسلوالو ملاتړ ته لا نور فرصت برابر کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په داس حال کې چې په ډیوډ کم کې د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر ځانګړې ناسته لښکارا نتیجو پرته پای ته ورسېده، د افغانستان ولسی جرګه وایي د تصمیم او ستراتیژۍ ځنډ تروریزم پیاوړی کوي. د دغې جرګې دوه مرستیال محمد نذیر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم دقیقه ستراتیژي د ټولو په ګټه ده، خو ځنډ یې د تروریزم ملاتړو هیوادونو ته فرصت هم ورکولی شي.
بہرحال پہ مطمئن امریکہ درکی سے افغانانو کو خوخه او دی منگ خپل افغانی پالیسی مطابق دی همکاری وکړي. په هر حال باید د امریکا د اتحاد اولیت ورکړي.
تمه وه چې د جمعې په ورځ به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو امنیتي سلاکارانو او چارواکو سره د ډیوډ کمپ په غونډه کې د افغانستان او سیمې په اړه ستراتیژي وروستۍ کړي، چې هسې ونه شول. خو وروسته بیا د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا حق بی سندرز وویل دا چې په نوې ستراتیژۍ کې امریکا څرنګه په سیمه کې خپلې ګټې خوندي کولی شي. په غونډه کې ولسمشر ټرمپ ته مفصل معلومات ورکړل شول. میرمن سندرز په ځانګړي ډول افغانستان ته خپلو خبرو کې اشاره ونه کړه، خو دې ویل چې ولسمشر ترامپ به پر وړاندیزونو غور وکړي او خپل پریکړه به په مناسب وخت کې د امریکا ولس متحدانو او نړیوالو ته اعلان کړي. ټاکل شوی و چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ترامپ د اداري ستراتیژي د جولای په میاشت کې اعلان شي. خو د ځنډ له پاسه ځنډ لاملونه څه کېدای شي؟ د افغانستان د سیمه ایزو او ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي د افغانستان جګړه که ثبات په سیمه کې د امریکا د ګټو څرنګه ساتنه د پاکستان، هندوستان او نورو هیوادونو سره د واشنگتن د اړیکو څرنګوالی د ایران او روسیې په شان نوي لوبغاړي او د داعش حضور هغه څه دي چې په اړه د امریکا په نوي اداره کې ثابت نظر نشته. د دغه مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل دقت مهم دی، خو ځنډ په افغانستان به د پایلې هم لرلی شي.
زه فکر کوم چې په افغانستان تاثیرات منفي دي. په تاسف سره به وایو چې تاسو هم چې وینئ افغانستان زیات د ثباتي طرف ته روان دی او دا ستراتیژیک په تروس شکل سره واده نه وي. دا چې دوی په افغانستان کې د صلح لپاره سره کوي، آیا د طالبانو سره هلې ځلې کېږي او که دا اصلا په جنګ باندې تمرکز کېږي، بنان افغانستان باندې حتما تاثیرات شته.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس تر اونۍ ویل چې د ډونالد ترامپ اداره د افغانستان د ستراتیژي بشپړېدو ته خورا نږدې شوې ده. د میتس په وینا د افغانستان د جګړې په اړه د امریکایي عسکرو د وتلو زیاتېدو یا د جګړې شخصي کېدو په شان ټولې پریکړې د ډونالد ترامپ مخې ته پرتې دي.
تاسو مشال ریډیو اوره د افغانستان بارنو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکیچ لري کولو لپاره پکار ده چې له دواړو خواو هڅې وشي. نوموړي په اسلام آباد کې له مشال ریډیو سره په یو مرکه کې ول د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا جوړول او ترمنځ همکاري زیاتول ضروری دي. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال احمد الله مرکه کړي چې په سر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو په اړه خبره کوي.
تعلقات خو د دوا گاوندی مملکتو اپ اند داون لري. خو د افغانستان دولت غوړي چې د تعلقات بخشي او د پاکستان چې نیو ګورنمنت د هغه سره ارتباطات شته او د پاکستان فارن سیکرټری نن هفته په کابل کې وو. خو تعلقات باید دوه جانبه وي او دا کانفیدنس بیلډینګ او تراست بیلډینګ باید د دوا خانه شروع شي. توقعات خو دا دی چې باید بهتري به راځي. خو اوس کومه نخنه خانه نه دي شته چې تا تا غي حکم تایید وکم چې په بهتري په لور روان دي کنه دي. خو تلاش روان دي د دوالو خو څخه چې باید دا تعلقات باید دا روابط بهتره شي او دا د دوالو خلکو او د دوالو ملکونو په نفع
دوه ملکونو په یو بل تورونه لګی. لکه افغانستان دا وایي چې طالبان ماغاړه په مختلفو کاروایانو کې ککړ دي. نو آیا څه غني د دې تورونو ورستو دوه ملکونو ترمنځ اړیکی خکېدو څه امکانات شته؟
حقیقت همداسې دی. موږ تاسو ټول په یو چې د طالبان او د نورو ترګرو زاله دلته دي او زموږ توقعات دا دي چې دا تروریزم نه تنها افغانستان او پاکستان رنځوي او خلک تباکی افغانستان او پاکستان هغه میچ دی په دنیا کې په نړۍ کې خرابوي. خو باید موږ هڅه وکړو کوشش وکړو چې دا تروریزم به ختم کړو او هدا کې حقیقت هم شته. تاسو پوهیږئ ټول جهان پوهیږي چې د تروریزم زاله د دوران په دې خاطر
پاکستان هم دا خبره کوي چې مولا فضل الله یا نور یو شمیر طالب وسلوال چې کوم دی هغه اغاړه په مختلفو ځایونو کې هغه موجود دی او دی غاړه کارویان کوي. نو پاکستان خو هم دا قسمه غوښتنه کوي. بیا
زه دې ته وایم بلیم گیم. یو څه پاکستانی طالبان چې مخوا په پاکستانی پسای کو د آزاد قبایل پسای کو کېږي چې یو څه ارتباطات به ولر په هغه زموږ په خاورونه کې نه دی. هغه د دولت د کنټرول په پساهو کې مشته نه. دلته کوم کابل شورا نشته، مزار شریف شورا نشته، جلال آباد شورا نشته. زموږ هڅې هم همده دي او د بنګلیزو واکونه هم هڅې همده دي چې ټول باید له منځه وړل شي. کدوې به خو دې ډیورنډ کې خلې په هغه خو
یو خې پښتنه لرم چې څلور جانبه غونډه وشوله خو دا غي څه ګټوري نتیجې چې کمی دي هغه مخته راونه وتلې. اوس دا مهال چین چې کوم دی هغه هم کوششونه شروع کړي گاونډي ملکونو سره په شریکه چې په افغانستان کې امن راشي. نو آیا څه غني چې د دې کوششونو به څه ګټوري نتیجې راوځي؟
موږ په ډیپلوماسي کې متيقن یو او موږ فکر کوو چې چین افغانستان او پاکستان کې ډېر ښه روابط لري او چین د ډیپلوماسي څخه د چین د ځایګاو څخه باید استفاده وشي او د روابط شکېدو په خاطر او همچنان د کیو سی جی چې هغه چار جانبه د سلور خیز دی کوم نقشې را چسته رود مپ هغه باید عملی شي او د ډیپلوماټیک الزلې مملاتړي. موږ فکر کوو چې د دې جګړې یوازنۍ لار سیاسي او ډیپلوماټیک چینلونه دي.
په سواد کې د لسم جماعت په زرګونو پاس زده کوونکي د تعلیمي ادارو د نشوالي له امله په تعلیمي ځل کې د شاته پاتې کېدو اندېښنه لري. زده کوونکي وایي نورې زده کړې کول غواړي خو لپاره تعلیمي ادارې نشته. نیاز احمد خان اورو.
د سواد تعلیم بورډ ریکارډ تر مخه سخ کال ضلع سواد نه 20,000 څخه زیات زده کوونکو لسم جماعت پاس کړی او دغه کې زیاتره تنن هم د سواد په کالجونو کې وړاندې زده کړې کول غواړي. سخ کال د سواد شپږ کالجونو لپاره 3,000 سیټونه مختص دي چې دې لپاره 15,000 زده کوونکو آنلاین په یو لسم جماعت کې د زده کړو لپاره درخواستونه جمع کړي دي. د سواد منګوري یو زده کوونکی چې سیدو شریف جهانزیب کالج کې داخله کول غواړي وایي
زما خو خواجه عرفان نوم دی او د بنګوري اوسیدونکی یم. د نمبر 3 سکول نه میټرک پاس کو 805 مارکس مې دي او دلته په جهانزیب کالج کې او په ډیګری کالج کې زه غواړم چې ماته په انجینیرینګ کې ایډمیشن ملاو شي خو چونکه میرا دومره زهای دی چې هغه کې ماته داخله نه ملاویږي. په هر یو کالج کې 1,000 سټوډنټان اخلي او په 1,000 کې بیا میرټ والا اخلي. نو زما چونکه 805 مارکس دي نو په هغه وجه باندې ماته ایډمیشن نه ملاویږي.
یو بل زده کوونکی وایي چې سوات کې شخصي تعلیمي ادارې هم شته، ولې د هغوی پیسونه دومره زیات دي چې دوی پکې داخله نشي اخیستی.
زما نوم محمد یونس دی، ما د حاجي بابا سکول نه چې دی نو د میټرک اگزام ورکو، زما 750 مارکس دي او خو ما دلته چې په میډیکل کې زما اپلای وکړه په هغې کې راته داخله ملاو نه شوه، ما مجبورم په چې دی نو په آرټس کې ما ایډمیشن وکړو او ډېر د مجبورۍ نه ځکه چې مونږ په پرایویټ کې مونږ ته داخله ملاوېده په دغه مارکس باندې، خو د هغې چونکې د هغې فیسونه ډېر زیات سیوا ولو هغه مونږ نه شو افورډ کولی.
د سوات لوی تعلیمي ادارې جانجیب کالج پرنسپل شوکت بیگ وایي چې دوی 1000 ماشومانو ته یو رسم جماعت کې داخله ورکوي او داخله کوونکي په زرګونو دي، خو دغه مسلې مستقل حل لپاره سیمه کې نورې تعلیمي ادارې په کار دي.
تعبادی ډیره زیاته شوه، تاڼې نه په دې خو دلته بل سرکاري کالج نشته، بری کوټ شموزو ایریا کې دلته یو دوه کالج، نو کم سے کم درې کالجونه چې سو پورې نه جوړ شوي، د دې منګورې دا مسله نه حل کیږي.
په دا اړه مو چې کله سوات کې د صوبایي اسمبلۍ غړي او ترقیاتي کارونو مشر په زلاکیم څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلي وویل
د دې کم د سټوډنټان چې کوم دي کومه ټول ځای نه کوو سنا سره، ما دغه کې یو ځای کتلې ده پر امري سکول له هغه کې باید ان شاء الله تعالی د لوکل پسې ته باندې ځای کم زمنګ جان جی کالج چې دی هغه نه بوله سټاف ارینج کم او کدوسو ولا شو کدونی ملاړو کدری لاړو سمثینګ سار فچ لاړو زب ان شاء الله تعالی ما بل 25 تاریخ پور زما الله نه امید چې ما به کړی.
فضل حکیم خان زیاتوي چې سوات کې تیرو دیرشو کالو کې یو هم نوی تعلیمي اداره د یو لسم جمعه زده کوونکو لپاره نه ده جوړه شوې، ځکه دا مسله لا په زیاتېدو ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي یو اداره وایي چې د شپږو داسې میرمنو معلومات یې ترلاسه کړي دي چې له واده وروسته د غیر اخلاقي کارونو لپاره استعمال شوي دي. د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي چې د غریبۍ له وجې په ناشنا خلکو د پیسو په بدل کې خرڅې کړی شوي. دې جنکو سره د واده وروستو نه یوازې بد چلن کیږي، بلکې خپلو خپلوانو ته یې هم نه پرېږدي. د دې په وینا چې دا جنکې پنجاب او د پېښور په شمول د ملک نورو برخو ته د واده په نوم کاچاک کیږي.
د دې زیګینه لاړې شو دوه درې ورځې مونږ خر لک پنځ پنځه ورځې پورې تیر کړو، دا غې نه پس هغه زنګ پر خپل خوی شروع کړي، کله وایي میلمه ته چې کې دوا کله سا کله سا، د دې نه اوس سټارټ واخلي. چې د دې نه سټارټ واخلي نو بیا مونږ چې نو پخپله یو محفل ته یو بوزي، نو مونږ تلته چې تاسو بدل ته ګډې گئی مونږ مزاحمت وکړو، نو بیا زموږ سره غول ته زور زبردستی کوي. د ګډا نه پس بیا هغوی دا دغه کوي، ډیمانډ کوي چې نن به پلان کې خان راځي، نن به پلان کې راځي، دونه دونه پیسې مونږ له راکړي، طالبه ته دونه شیر درکړو، دونه نه چې چاته نه منظور، نو هغه تیرا تښتېدلی دي، او که چاته منظور هم نه نو هغه د ځانانې به اخر چېرته کې لاړې شي.
د ملګرو ملتونو د تعریف تر مخه انساني کاچا غیر قانوني طریقو دھوکو په زوره د کار اخستو ښځې غیر اخلاقي کار لپاره مالولو او تختولو ته ویلې کیږي. شل کلنه وګمه چې سوات سره تعلق لري په یو لس کال عمر کې په یو داسې کورنۍ کې واده شوی وو چې هغې په محفلونو کې په ګډېدو مجبوره وله. وایي چې تر اتو کالو یې په محفلونو کې دا کار کړی دی، د سپس چې مجبوره شوې او د پلار کورنۍ یې خبر کړې وه. د نوموړي په وینا چې عدالت کې د خلا لپاره درخواست هم کړی دی. وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایف آئی اے چې د انسانی کاچاق په مسئلے هم کار کوي، مشال ریډیو ورسره د انسانی کاچاق مسئلے په اړه رابطه وکړه خو ورسره رابطه ونه شوه. خو د دې په ویب پاڼې خپور شوی د کال 2014 رپورټ وایي چې د انساني او د ښځو کاچاق مخنیوي په اړه د حکومت هڅې محدوده پاتې شوې دي. پاکستان کې کار کوونکي غیر سرکاري اداره کیمپ چې د ښځو د کاچاق په مسئلے کال 2014 کې کار کړی دی وایي چې په تیرو دیرشو کالو کې پاکستان، افغانستان، بنگلادیش او نیپال نه تر 1.5 میلیون ښځې او ماشومان کاچاق شوي دي. د یادې ادارې په وینا چې ښځې د ښه نوکرو او ماشومان د خپلو خپلوانو لخوا د تعلیم په دوکه کاچاق کړی کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې کمپ مشر نوید احمد شینواری وایي چې پاکستان کې د انساني کاچاق په اړه صحیح معلومات نشته چې څومره حد پورې کیږي، خو د په وینا چې مسله شته او د دې مخنیوي لپاره قانون هم خو عمل درآمد په کار دی.
په دې باندې باقاعده انسټیټیوشن جوړ نه شو، نه دغه پراپر چې دې نو امپلیمنټیشن نه شو، صوبائی حکومتونو چې دې په دې پراپر لاس جوړ نه کړم، ما په خیال کې به کې مونږ یو هغه موف کړې او یو بل ارګنایزیشن یو مونږ وو، نو مونږ یو چې کوم دې ایکس چې دې هغه پروپوز کړو چې وي تاسو په دې هغه وکړي.
د ملګرو ملتونو د انساني کاچاق د څانګې تر مخه چې هر هیواد د انساني کاچاق د مسلې نه متاثر دی او هر کال په هر هیواد کې په زرګونو نارینه، ماشومان او ښځې نه یوازې خپل ملک بلکې بهر ملکونو ته هم کاچاق کړی کیږي.
د خوست قومي مشران وای د غازی ببرک خان زدران پوزی کلا د پلرغونو آثارو کې شامل شي. دوی وای حکومت یې ساتنې ته پاملرنه نه ده کړې. نجیب الله الوخیل اورو.
د غازی ببرک خان زدران پوزی کلا که څه هم خواوشا 115 کاله پخوا د امیر عبدالرحمن خان په امر د قومي اربکۍ په واسطه د افغانستان د جنوبي سرحدونو د ساتلو لپاره جوړه شوه. خو د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې هم افغان جنګیالیو له دې کلا پوره ګټه پورته کړه. یاد کلا جنوبي قومونو منګلو، زدرانو، احمدزیو، سلیمانخیلو، خروټو، زازیو، صبریو، تڼیو، ګربزو او نورو لویو وړو قومونو د حکومتي بیګارونو لارې په دریو کلونو کې جوړه کړه. د غازی ببرک خان سای انوار ببرکزای مشال رادیو توای
کلا د امیر عبدالرحمن خان په فرمان سره د دد بادشاہی د کناسته دستی ترتر شروع شو جوړول. خیس د جنوبی د ټیلی کومه بګور په واسطه جوړا شوی دو. ایس دا تاریخ کلا یو تاریخی غونده ارزش لري. امه سپره کوم د حکومت لري یا د آثار قدیمه د لري کوم په دنه توجه نه دی شی.
د غازی ببرک خان زدران پوزی کلا چې د خټو له پخسو 2 متر پلنه او 10 متر دنګه په درې جریبه ځمکه کې آباد شوی. په یو وخت په پوکی په نوبت سره د هر قوم 3000 کسان موجود ول چې هم به کلا جوړوله او هم به د سرحد په ساتنه کې برخه اخیسته. د خپلواکۍ په جګړه کې د افغان جنګیالیو تر ټولو ستر وسلتونه هم دلته وو. او کله چې محمد نادر خان د سلطنت د نیولو لپاره د جنوبي قومونو ملاتړ خپلاوه د دې کلا په یو برج کې 19 شپې کړې وې. انور خان ببرکزی د کلا د هغه وخت د ارزښت په تړه وایي
دغه کلا دغه د پاره جوړه کړه چې په وخت کې دغه منطقه د امن د ساتلې د پوره نه عسکر وي نه څوک بل څوک. اته د انګریزونو سره د ټیل خوش وطن دغه کاله کمانډر ببرک خان ته چویر کړ دغه سره د ټیل قومي اربکیوله یغ اربکیو په واسطه د سرت سوتل کېدو. هم دا کاله د یو اندازا سلاکوټو د حکومت څومره ټپک روکړی دی په واکه د یغ ټپکو اندازا یو د ول سو ټپکو چې دا د واخ واخ سره ورکړی شوی دی.
د یاد سیمه یو بل تنوسیدونکې قومي مشر معلم شیرری وای د دوی د معلوماتو مخې د سرحد ساتلو او کلا د جوړولو لپاره به نوبات سره قومونو تر 3000 پورې اربکی ورکول
په لوی پکتیا خلک دي. اربکی ته به په کک سلطان ابيب کړه او جوړاوله به مقصد دا کی وخت چې ورشه دا بیا به دغه بسار د ټاپیونو نه به دوی هغه کنه نو ساکړه نظارت به کو.
د افغان هوایي ځواک د جنگي الوتکې او تنپلوټ قاضي احمد هم له حکومت او یونسکو غواړي چې د دې تاریخي کلا بیا رغونی او په تاریخي ابداتو کې شامل ولوتې توجه وکړي.
په خپل ځم د دولت یونسکو د نړیوال سازمان څخه ډیرم توجه غړم د دې کلا په جوړولو کې ځکه چې دا یو تاریخي کلا ده. تر څو د غزمنګ د غازی ببرک خان جنگي کلا بیرته ورغول شي لکه مخکې سابقه چې ورغول شي و.
بل لوري ته د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران وایي چې د غازی ببرک خان زدران د پوزي کلا په ګډون د یاد ولایت د نږدې ټولو لرغونو ځایونو د ساتنې او رغونې غوښتنې او په تاریخي ابیتاتو کې د شاملولو وړاندیزونه مرکزی حکومت ته وړاندې کړي دي.
د دې خبرونې په آخري شیبو کې لنډ خبرونه له اسرار عالم منداورو.
د خبر پښتونخوا حکومت پرون د صوبې ټولو هسپتالونو ته امر وکړ چې د ډینګي ناروغي علامات لرونکو کسانو مفت معاینه او علاج وکړي. د خبر ټیچینګ هسپتال چارواکو نن مشالډو ته ویلي چې د جون میاشتې راهیسې ورته د ډینګي 800 ناروغان ورول شوي چې پکې تر اوسه 500 کسانو ژوند له لاسه ورکړي. ډینګي ناروغي د یو داسې ماشې نه خورېږي چې په ولاړو او ګنده اوبو کې ژوند کوي. د امریکا د مرکزی کمانډانی د کمانډان جنرال جوزف اوټیل په مشرۍ یو پوځي پلاوی د پاکستان د پوز له مشر او نورو پوځي او استخباراتي چارواکو سره کتلو په یو لړ دوړخیزو اړیکو سربیره یو ورسره د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه خبرې کړې. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه وایي د غلیدنې د جمعې پر ورځ په پینډۍ کې د پاکستان د پوز په مرکز کې شوې. د پاکستان ترکین صاحب ګوند په قبلي سیمو کې د نافذ افسر قانون خلاف مظاهره کړو. له مرکزی حکومت یې غوښت دی چې قبلی سیمې د زر تر زره په خبر پښتونخوا کې شاملې بل شي. دغه مظاهره نن په پېښور کې شوې. د خبر ایجنسۍ خبریالانو نن مشال ډوته ویلي چې له نتي ځواکونو سره تر مذاکراتو وروسته د جمهورو د پریس کلب خلاص کړل شوې. دوی وایي چې تیره ورځ په پریس کلب کې د نتي ځواکونو پر ضد د سوداګرو تر خبري غونډې وروسته نن هم نتي ځواکونو د دوی پریس کلب وتړلو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دفاع په وزارت کې د ازادۍ مینار مخې ته د ګلونو په ایښودلو سره د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 98 کلیزه ومنځله. د افغانستان د ولسی جرګې د ریپلاوی نن مشال لري تویل چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژي په اعلان کې ځن بد تر ګرم لاتل تل نور فرصت برابر کړي. تم واچې رجمې پورز بعد امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل امنیتي سلاکارانو چارواکو سره د ډیوډ کیمپ غونډه کې د افغانستان او سیمې په اړه ستراتیژي ورستۍ کړي خو داسې و نه شول. او د روس په وزارت رضویلی چې په پام کې لري د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ګډ پوځي مشکونه وکړي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. زه ملیحا میرزاده، اسرار علی مومند او تکنیکی همکار علی محبوب درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجې نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل. مهرباني، د الله پامان.